یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې هم څو خبرونه د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې زرګونه بې ځایه شوي خزي د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د کمښت له امله ښځې او نجونې د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي دوی سږکال 15,000 څخه زیاتو مېرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی او تر څنګ یې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې ګواښ زیات شوی دی. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. د افغانستان بانک ویندوی صابر مومند نن یک شنبه رسنوی ته په لیژل پیغام کې وویل
د افغانستان بانک د نړیوال بانک او د افغانستان د بیا رغونې د ملاتړ صندوق د هغه پریکړې څخه مننه او هرکلی کوي چې غواړي په افغانستان کې د 390 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت درې پروژې د خوراکي موادو د برابرولو، روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د خلکو لپاره د ژوند د سانتیاو د برابرولو په برخه کې پلی کړی.
پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي وو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې اوږد شوی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلی سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ پرمختګ د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اته لنډ واټنه توغندي ویشتې دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درستیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمېنې پینګیانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي ویشتې دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سوردونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه لرل. د لوهانسک والی په یوه تلویزیوني خبرونه کې وویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه ښار یوازې 1.5% په کنټرول کې و، توانېدلی چې 40% نورې برخې هم آزاد کړي. زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځني صفه 12 پښتو نیوی اورید. طالبان وای د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور وشل شبای خو ځایي اوسیدونکو وای شوانځیو ته د هلوکانو او نجونو د هڅولو په هدف د یونیسف له لورې په اورزګان کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship
the Taliban aw al-Qaeda tarman zadi kinan ham qawi di
aw da Ukraine da urusti waziyat hal dar kaw
dar de shibi
da azadi radio khabari tolga
په کونړ او نورستان کې ځینې خلک لا هم وایي چې د دې ولایتونو په ځنګلونو کې لګېدلی اور نه دی مړ شوی. خو د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکي ادعا کوي چې په دې ولایتونو کې اور مړ کړی دی. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل که څه هم د اور وژلو هڅې کېږي خو لا هم مړ شوی نه دی. د نورستان نورګرام په شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او د کونړ ولایت د چپی درې په ځنګلونو کې له تیرو دریو ورځو را په دېخوا اور بل شوی او سلګونه زره جریبه ځنګلونه یې له منځه وړي دي. نور حال په دې راپور کې
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شامه درې او کونړ ولایت د چپی درې ولسوالۍ د ځنګلونو د اور لګېدنې د ختمېدو په اړه ضد او نقیص خبرې او د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ ته د خبرېدو په اړه اندېښنې. که څه هم په دغو ولایتونو کې ځایي اوسیدونکي وایي اور نه دی مړ، خو د طالبانو د حکومت اړوند مرکزي او سیمه ییز چارواکي ډاډ ورکوي چې دا اور مهار سوی دی. طبیعي پیښو ته د طالبانو د حکومت د رسېدنې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په یو لیږلي تازه پیغام کې ډاډ ورکړی چې په دغو دواړو ولایتونو کې په ځنګلونو کې لګېدلی اور مړ سوی دی.
لله الحمد چې هغه د ولسونو په همکاري همداسې د ځایي مسؤلینو په همکاري باندې هغه اور د پسوی دی مکمل ختم شوی دی، هیڅ مشکل اوس فعلا هلته نشته.
خو د نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکی بشیر احمد احمدی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې ولایت د ځنګلونو اور نه دی مهار سوی.
نورګرام کې چې شام درجه کوم اور لګېدلی دلته اور لګېدلی دی، تر دې دمه هیڅ کومکونه نشته. دلته انګار د موسمي بادونو له وجې دغه اور
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالوهاب ازادي راډیو ته وویل چې اور لګېدنې د خلکو ټول اقتصادي عایداتي سرچینې له منځه یوړي.
لوی خساره من شول دا خلک، ذکر دیو دا عایداتي منبع و، نغره نه ډیر جلغوزي او دا میوهداري ونیوي، نو په دې باندې د کوم پوره مشکلات حلیدل. نو یوازینی کاروبار هم دغه و، دا ځنګلاتونه خپل محصولات ټولول او مرخيري په دغه ځنګلونو کې کېدل.
د نورستان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور مشر سمیع الحق نورستاني بیا ازادي راډیو ته وویل چې اور ختم نه بلکې وازی کنټرول سوای دی. بلخوا په کونړ ولایت کې د چپی درې ځینې اوسیدونکي وایي که څه هم مخکې د دې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور مهار سوی و، خو اوس د بادونو له امله بیرته زیات سوای دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي حسین شاه جلالي ازادي راډیو ته وویل د نورستان نورګرام شامه دره ځنګلونو کې له تیرو لسو ورځو او کونړ ولایت چپی درې ځنګلونو کې له تیرو درې ورځو را په دې خوا اور بل سوی چې د ځایي چارواکو په خبره تر اوسه پکې شاوخوا 1100 جریبه ځمکه او ځنګلونه سوځېدلي دي. د لغمان ولایت د علیشنګ ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنې ښودلي که دا اورونه ختم نه کړل سي دغه ولایت ته به هم ورسیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د لګېدلې اور په اړه ضد نقیض څرګندونې کېږي. زموږ همکار په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو له پخواني استازي نعمت الله کریاب څخه د دې اور په اړه معلومات وغوښتل.
لومړنی اور تقریبا 100 ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګیدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغه سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو او درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخکو نه چې اوبه وشیندي یا مخصوص مواد پی وشیندي د دې نه پرته بل د مړ کولو لار نه، ځکه ځایي خلک یې که هغه د وخت واکمنی چې هر څومره کوشش وکړي خو هلته درانه وسایط نشي تللی چې د وور او د پاتې ځنګل تر منځ بلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه اور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به م وایو چې ساحې پیچلې دي، سختې دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه وي نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سړکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اوروژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او بخوالته امکان نه لري چې پیوی شیندي. نو هغه ځنګلم تر ډیره سوزیدلې د سیموال وسوي چې ور قابو شوه. یو یادونه به وکړو چې دغه سیمه چې وس په چپه دره کې ور لګیدلې ده او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې ده، دا دواړه سره جلا سیمه دي، هیڅ د یو بل سره جوختی نه دي چې ګوندې دا ور د یو بل نصرایت کړي. دا سیم ویل کېږي نه تایید شوی خبره ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډیر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کیږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی، د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یو بل اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وی، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د ور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
د ولسي جرګې پخوانی غړی نعمت الله کریابو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په اورزګان کې د یونیسف له لوري زده کړو ته د نجونو او هلوکانو د هڅولو په ملاتړ د فوټبال سیالۍ پیل شوې دي. د دې ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دې سیالیو کې اتو لوبډلو ګډون کړی او اته ورځې به دوام وکړي.
د لاسونو د پرکار د فوټبال د سیالیو د فایل لپاره خېشي
یو بغل
دا سیالي د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ د ادارې له لوري په مالی مرسته په لاره چول کېږي. یادې سیالي د یونیسف له لوري تر دې شعار لاندې راځي چې ماشومان ښوونځي او مدرسو ته واستو. په ترینکوټ ښار کې تېره ورځ نه وخت پیل شوې. د اورزګان ولایت د فوټبال امیر میرزا محمد امیرزی وای په یادو سیالیو کې اته لوبډلو برخه اخیستې ده چې اته ورځې به دوام وکړي.
تورنمنت چې نکاو تورنمنت دی، اته چمنو په کې ګډون کړی دی، اته ورځې به جریان ولري په دغه استډیوم کې او بعد هغه څخه به موږ قهرمان ټیم معلومو.
زبی الله الفت چې په دې سیالیو کې لوبیږي وای مخې دا ده چې خلکو ته پیغام ورسوي چې خپل ماشومان ښوونځي او مدرسو ته ولیږي.
دغه لوبې د پوهنې د ریاست لخوا سره د مدرسو او ښوونځي ته د ماشومان د تګ او لیږلو په مناسبت باندې جوړې شوې ده چې ټول خلک د خپل ماشومان و مدرسو او ښوونځي ته ولیږي.
قدرت الله الفت د دې سیالیو یو بل ګډونوال دی. دی وای په دې سیالیو کې د ګډون یو بل هدف دا هم دی چې پر افغانستان او اقمنو طالبانو ته پیغام ورکړي څو د شپږم ټولګي نه پورته د انجنونو پر مخ شوونځي ژر تر ژره خلاص کړي.
که وګورو وس پانتونونه د شوزو او د نارینو د خلاص دي، یوازې زموږ ټولګي د شپږم څخه پورته بیا در دولسم ټولګي فربند دي. آیا په دې مابنس کې مشکل آیا څنګه شیشي ده؟ نو هغه حق لري د دې چې د زده کړو کې هم د اسلامي او هم د عصري زده کړو.
د اورزګان ولایت د سپورت مسولین د یونیسف له لوري د اګامستای چې د دې د لوبغاړو په مرسته خلکو ته مثبت پیغامونه استي. د اورزګان ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د یونیسف له ادارې نور هم غوښتنه وکړه چې د دې سره نورې مرستې هم په دې برخه کې وکړي، ځکه د خبره چې یونیسف په ټوله کې د ماشومانو د ملاتړ او د روغتیا په برخه کې کار کوي، نو ورزش هم د روغتیا یو برخه ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. لازادی رادیو سراوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
لطو اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیر شپه څو چاودنو ولړزو. په دغه چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شوی، خو د نوري مرګوبلي راپور نه دی ورکړی شوی. د دې موضوع د نور تفصیل لپاره اسدالله لودین سټوډیو کې را سره دی، له ده به واورو.
او مننه سروان صاحب. د اوکراین د پلازمینه کیف خاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورندلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټیلیګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپورې لا نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شوو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا معلوم نه دی. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل کېدل، خو دا لومړی ځل دی چې چاودنې پکې کېږي. روسیې څه موده وړاندې خپل پوځیان د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې په ختیځه سیمه دونباس باندې کړی دی. دونباس سیمه بیا لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه پکې د روسیې تر کنټرول لاندې سیویرو دونسک ښار کې شدیده جګړه شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سیویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلې یاد کړی او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکی ویلي دي چې د سیمه کې په دوامدار توګه د بمبارۍ توپونو او توغندیو ډزې اورېدل کېږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګه یولس کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سیویرو دونسک ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا اداره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سیویرو دونسک ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول ته راولي. روسیې د اوکراین په ختیځ کې د لا ډېرې سیمې د لاندې کولو لپاره جګړه روانه ساتلې ده. هغه سیمه ده چې له پخوا پکې روس پلوه بیلتون غوښتونکي هم فعالو. بل ورته لویدیځ قدرتونه د اوکراین په ملاتړ ولاړ دي او دغه هیواد ته د روسیې ضد جګړې لپاره نوي پوځي تجهیزات ورکوي. تیره اونۍ امریکا اوکراین ته د $200 میلیونه په ارزښت پوځي مرسته تایید کړه چې په دې کې هغه توغندي سیستم هم شامل دی چې تر 70 کیلومتر پورې واټن ویشتلی شي. د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتری میدویدف خبرداری ورکړی چې په اوکراین د امریکا په مرسته شوو که اوکراین د امریکا په مرسته شوو توغندي سیستم باندې د روسیې خاوره وولي، دوی به په ځواب کې لویدیز ښارونه په نښه کړي. خو امریکا بیا ډاډ ورکړی او ویلي دي چې اوکراینیان ورته ویلي چې توغندي سیستم به یوازې د ځان د دفاع لپاره کاروي او د روسیې خاوره به پرې په هدف نه ګرځوي.
ډېره مننه اسدالله لودینو چې د اوکراین د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د روان خبرونه په دوام کې د دیموکراسي د دفاع ټولنې له مشر سره د طالبانو او القاعده د اړیکو په اړه مفصله مرکه لرو او د غراس په د خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام خبرو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک ته وروستیو مرستو هرکلی کوي. د افغانستان بانک ویان محمد صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دوی له نړیوال بانک څخه غواړي چې له افغانانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. ښاغلی مومند وایي د نړیوال بانک هغه مرستې چې د کرنې، روغتیا او د لومړنیو خدمتونو د پوره کولو په برخه کې شوې دي د افغانستان بانک هرکلی کوي. د افغانستان د بیا رغونې د مدیریت صندوق او نړیوال بانک تازه اوس 390 میلیونه ډالر مرسته د افغانستان لپاره تصویب کړه چې د نړیوالو مرسته کوونکو سازمانونو له لارې به د کرنې، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په برخه کې مصرف شي. دا کار په بدل کې د غنمو د ویش پروګرام په جوزجان ولایت کې پیل شو. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت پر خپل وی پاڼه لیکلي دي د دې پروګرام له لارې به د جوزجان په لس ولسوالیو کې د اوبو کانالونو د پاکولو چارې پیل شي. دا پروګرام چې تیره ورځ پیل شو، هر کارګر ته به د ورځني کار په مقابل کې 10 کیلوګرامه غنم ورکول کیږي. په جوزجان کې د کانالونو د پاکولو چارې د سندیزي حوزې، کرنې او نورو سکتوري څانګو د ګډ کمیسیون لخوا څارل کیږي. او د هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیا یو امریکایي ډالر اته اتیا افغانۍ او اته اتیا پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اووه پنځوس پوله، یو انګلیسي پاؤنډ یو سل لس افغانۍ او څلور اویا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ او درې پنځوس پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او څلور پوله، زر هندۍ کلدار یو زر اته پنځوس افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار څلور سوه پنځه پنځوس افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
د یو خپلواک پنسټ مشر وای طالبان لا هم په افغانستان کې لال قاعده شبکې سره اړیکی پالي. د دیموکراسي او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دند اجرا کړې وای د القاعده جنگیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو رسپانو ته راپورونه هم ورکړي دي. جکفر احمدی لشاغلی روجیو سره مرکه کړی دی چې دلته په ګډه ورو.
Thank you very much for your time Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کولو مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو لمشره خپل بیعت نه وای کړی دی. که هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبانو او القاعده ترمن ځړې کې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وي چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطي ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودي چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا چینګ کړی. تمنل رم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړی. دوی القاعده شبکه رات کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنر زواهری کله مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې دیرشو کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې شوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور ردوي دا دی چې دوی هڅه کوي هغه لوی دیزوال تیر باسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report
د ملګرو ملتو د راپور لمخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yeah, as far as the location of Al-Qaeda,
د هغو اسنادو له مخې چې څو کلمې په افغانستان کې د القاعده شبکې د حضور په اړه راټول کړي، د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې د افغانستان د څلور دیرشو ولایتونو د جملې په څلورویشتو هغوی کې دوی جګړه کوله. پر دې بنسټ له شک پرته اوس یې په ټول افغانستان کې حضور پراخ شوی. دوی په جنوب او ختیځ کې ډېر قوي دي. په یاد مو وي چې د امریکا په مرسته ایجاد شوی روزنیز کمپ چې په 2015 د کال په کندهار کې فعال و، له هغې ساحې بهر دی چې ملګري ملتونه یې په باب خبرې کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې کی حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله ورباندې وکړي چې دومره اغیزناک نه وي، او دا حمله هغه وخت وسوي چې د شمال ائتلاف لا هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل. خو د لویدیز ملاتړ هیوادونه لکه هند لا هم کولای سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنی ده چې طالبان کولای سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنګیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبری او کسانی وکولای سي ټول نړۍ کې د لویدیز او د لویدیز د ګټو خلاف حمله تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11مې د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلې چې له افغانستان څخه به د لویدیز پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده، دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11مې تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11مې کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیز پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یو حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11مې حمله وسوې. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلې. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیڅ Al-Qaeda یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پناه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناک ده؟
The Islamic
State's Khorasan province is really a threat to the Taliban. The Daesh Khorasan څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگلیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې مالی دلې دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولی سي په محلي سطحه په افغانستان کې حملې وکړي چې افغانان په ځانګړي ډول هزاره وګړي په نښه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بې وسلې کړل، خو د داعش خراسان څنګه هغه حتی نه ده رسېدلی چې لویدیز ته کوم ګواښ پیش کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3 لک زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیز ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقا ای تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
Against the West. Its goal is to overthrow the Taliban.
But you know that ISK has claimed responsibility.
خو تاسو په هیڅ چې د داعش خراسان څنګه د هغې راکټي حمله مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندیشته وشو ده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
لکه مخکې چې مې وویل، دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کیږي، ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان، تاجکستان او پاکستان دی. پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي. هو، د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کیدای سي؟ په داسې حال کې چې طالبان هڅه کوي له ګاونډیانو سره ځیرکانه لوبه وکړي. هغه څه چې د داعش خراسان څنګه یې کولی سي دا دی چې له موقع په استفاده ووایي چې
ګواکې طالبان نه غواړي د انصار الله په څیر ډلې په وړاندې چې د تاجکستان پر خلاف جنګیږي او د ازبکستان اسلامي غورزنګ او حتی تحریک طالبان پاکستان په څیر ډلو په وړاندې اقدام نه کوي او طالبان هڅه کوي چې پر تاسو یعنې ګاونډیو هیوادونو فشار راولي. موږ دلته د جهاد پر مخ بیولو لپاره یو. په دې ډول کولی سي د دغو ډلو ځینې غړي له دوی جلا کړي، خو په ټوله کې دغه افراطي ډلې د طالبانو او القاعده شراکت ته وفادار پاتې دي.
که د حقانی شبکې په اړه خبرې وکړو، دا مهال دا شبکه په افغانستان کې څومره پیاوړې ده؟
حقانی شبکه د طالبانو د ډلې تر ټولو بانفوزه فرقه ده. مشر یې سراج الدین حقانی دی چې د نړیوالو تروریستانو په ځانګړي فهرست کې شامل دی. له القاعده سره نږدې اړیکې لري. ځینې وختونه به د القاعده په شورا کې ناست و. دی د طالبانو د مشرتابه مرستیال دی چې ورسره په افغانستان کې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم دی. د منځګړي په توګه عمل کړی چې د طالبانو د پوځي څانګې لپاره بریالی نظامي ستراتیژیست ګڼل کیږي. دی طالبانو ته زیات پوځي امکانات او ځانمرګې بریدونه برابروي چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. زما په نظر حقانی شبکه او سراج الدین حقانی دا مهال په افغانستان کې د طالبانو تر ټولو نفوذ لرونکي دي.
د دیموکراسۍ او د دفاع د برخې بنسټګر بیل روجو، ستاسو ډېره مننه چې وخت مو راکړ او له موږ سره مو خبرې وکړې.
ستاسو هم مننه.
اوس هم د دې سات لنډ خبرونه واوري. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بیځایه شوي شزي د روغتیایي خدمتونو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي د شزینه روغتیایي کارکونکو د کمښت له امله شزي او نجونی د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان همداراز وای دوی سږکال له 15,000 څخه زیاتو میرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي دي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 390 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو جرګه چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه، بې له کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي وو چې د جرګوالو او پاکستاني طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې اوښتوی دی، خو نن د دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بېلابېلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د جنوبی کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکاوه چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته اتل لنډ واټنه توغندي وشتي دي. د جنوبی کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمینې پینګیانګ د سونان له سیمې توغول شوی دی. د جاپان کیودو خبري آژانس هم د یوې حکومتي سرچینې په قول ویلي چې شمالي کوریا څو توغندي وشتي دي. او اوکراین وای د روسیې د یرغلګرو ځواکونو پر ضد په بیساري ځوابي برید کې د لوهانسک ولایت د سورودونسک ښار یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخړي. د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستيال شیر محمد عباس تانکزی په دې ورستوي کې د حکومت پلي په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د حکومت د کارونو په اړه باندې ویلي دي چې دا کارونه کافي نه دي. او د دې ترڅنګ تانکزی په کابل کې د طالبانو د مخکنی مشر مولا اختر محمد منصور د شپږم تلین په مناسبت په یو جوړه سوي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د شوزو د حقونو په ځانګړي ډول
د دوی د تعلیم په اړه وویل چې لا هم انجونی په افغانستان کې تعلیم ته لاسرسی نه لري. دا په داسې حال کې د چنن شوزو په کابل کې د شوزو د حقونو لپاره لاریون کړی وو او د دوی لغښتونو څخه یو هم دا و چې باید نجونی او شوزی د تعلیم او زده کړو په برخه کې خپل حق ولري او تعلیم او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دې موضوع په اړه باندې خبرو لپاره لمر سرنن په دې خبرونه کې اغلی شکریا حیدری چې د شوزو د حقونو فعال ده او شایسته صافی چې د اتحاد او د شوزو د یووالي ټیم غړې ده. له دوی سره به خبرې کوو. په لومړي سر کې اوریدونکو زه غواړم چې د شیر محمد عباس تنکزی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال دی د هغه خبرې واورو.
د ښځو هغه شرعي حقوق چا نه دي ورکړي، د تعلیم حق چا نه ده ورکړی. تعلیم سنن په افغانستان کې خو کما حقه دست ورده که ورزه که نهارد دا خیز به اسلام چیر ازده که شرعت به چیر ازده که خب په مدرسه او مکتب کې به زده کی کنه. او دا د حکومت وظیفه ده چې د فساد مخنیوی وکړي. دا چې په یو ځای کې فساد پیښیږي ناګزیره د دې په خاطر خو دا نه ده چې بس یو کتل دغه نه واوښتل سي. ښځه ته باید هغه حقوق ورکړل سي چې خدای رسول او زمونږ افغاني دود او کلتور بولي.
او ریدونکو تاسو د شیر محمد عباس تنکزی خبرې واوریدلې. دا خبرې په داسې حال کې د چې لا هم په ټول افغانستان کې تشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د شونځیو دروازې تړلې دي. لا هم په بیلابیلو برخو کې ګڼې ښځې له دندو بې برخې کړای سوي دي او پر ښځو د اجباري حجاب امر صادر سوی دی. د دې خپرونې په لومړي سر کې به د شایسته صافی سره خبرې پیل کړو. شایسته جانې، خپرونې ته ښه راغلاست. او لومړی سر کې که تاسو موږ ته د داریون په اړه باندې معلومات راکړئ.
سلام او تاسو ته د ورځې کته ډیر زړه خوشاله چې نن ورځ تاسو سره یم. نن ورځ موږ سبا نه هم بجې د لیسې مریم ښوونځي په مخ کې موږ یو هغه اعتراض درلود. په دغه وخت کې موږ زمونږ اعتراض شروع شو، بیا یو لس دقیقې وروسته دا طالبان راغلل. د نن ورځ عادسه دا وه چې ما ولیدل قسم خدای ما زړه بیخي تور شو او زه بیخي ناامیده شوم چې موږ به کوم هیواد په سره کوم هیواد موږ ژوند کوو.
زه به د خپرونې دوهمې میلمنې ته ورسم. اغلی شکریا حیدری، خپرونې ته ښه راغلاست.
سلام تاسو ته، سلام تاسو اوریدونکو ته، ډیره مننه.
شکریا جانې، په لومړي سر کې که تاسو موږ ته په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې دغه ډول اعتراضونه لکه دا نن چې سوي دي چې ښځو د مریم لیسې مخې ته په کابل کې یو لاریون کړی دی او د زده کړو په برخه کې غوښتنه کړې ده د طالبانو څخه، ستاسو په نظر آیا دغه ډول لاریونونه کومه نتیجه ورکوي؟
خو زه په دې فکر کې یم چې جهان هم په دې باندې کوشش کوي او دلته خلف شته چې هم کوشش کوي طالبان واسوي چې زر تر زره دغه مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص کړي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو کومه نتیجه نشته ده، خو خلک کوشش کوي، جهان کوشش کوي چې طالبان قانع کړي په دې باندې چې نجونې باید مکتب ته لاړ شي، ځکه چې دغه حق خدای پاک نجونو ته ورکړی ده، دغه حق قرآن ورکړی ده. طالبان هیڅ کله نشي کولای چې دغه حق له خلکو نه واخلي او طالبان په خپل خبرو کې هم ژمن نه دي. تل چې خبره کوي سبا او بیګا ده، سبا او بیګا ده، هیڅ کله هغه خبره چې کوي په خبره کې دوی ژمن دي، ژمنه نه کوي او تل دوی بی عدالتي دي خو په حق له افغانستان په افغانستان خلکو ته کوي.
مننه اغلی حیدری، زبرت تاسو تر اعظم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي. صافی صاحب، تاسو په دې اړه باندې موږ ته خبرې کولې چې تاسو چې لاریون کړی ورسته لاریون په دغه کې تاسو غشتنی څوي؟
زمونږ اعتراض ډیره مخته لار تر نیمای پورې تر نیمای او لږ دقیقې شل دقیقې ورسره چې دوی خبر سو راغله مونږه ماسره وکړه. زمونږ نورم کار دوی پر دې نه سولار هرې خوا زه پات سم زه کوي درې دانش د خوانځي شاګردان ماسره وو زکون کې زما زره نه سوچ وګړي پرې دما د دې خاطر دوی چلان اصلا دوی تغییر کړی نه ده. دوی چلان هغه سیر د وخت نه غونډې شل کال مخکې غونډې وو لکه درته ویم دوی دونه کې دونه زره د خزو لپاره د خزه ته احترام نه لري، د خزه درانوي نه کوي، اصلا خزه دوی ته ارزښ نه لري. څنګه دوی سره رویه وکي؟ تر تقریبا لس دقیقې دوی سره ما وغږېدل، دوی سره مې خبر وکړ، ولې تاسې داسې کوي؟ وای تاسې دغه یو داسې فاشا خبرې راته وکړ، وای تاسې دغه ښځه یاست او تاسې غواړئ چې زموږ مونږ نه بدنام کړئ او تاسې ولې دا کارونه کوي؟ ستاسو حقونه خو مونږ درکړي. ما وویل کوم حق؟ تروسه ښوونځي خلاص کړی نه ده، د شپږم وروسته زده کوونکي ښوونځي ته نه ځي او مونږ خپل دنده ته نه ځو. همداسې ټول وضعیت خراب دی، دا قیمتي ده، وضعیت اقتصادي ده، شاید وګوره تر اخره پورې تر حد بحران راغلی په افغانستان کې، وای دا زمونږ کار نه دی. مالکه ساس کار نه دی، نو مونږ هم پرېږدو چې مونږ خپل حق وغواړو. تقریبا زما همکاران خو ټول پراګنس ولاړ، زه یو پاتسم، یو درې دانې هغه زده کوونکي ما سره وو، یو زما همکار سینه وو چې د هغه ټلیفون واخیستل، ټول عکسونه مې دوکان هغه شیانه پاکړ او زما ټلیفون چک کړ. ما ویل ما خپل ټلیفون نه دی باسلی، زما ټلیفون په زما په دسکاول کې، زه په دغه کارونه کې زه نه غواړم خپل ټلیفون وباسم. دغه چلند بیخي اصلا نه، لکه څنګه درته وایم، سم چلند نه وو، دوی تغییر کړی نه ده بالکل. زما غوښتنه د اروپایي هیوادونو څخه، د سازمان ملل دا دی چې تر څو چې دوی د ښځو حق، د نجونو حق چې دوی مکتب ته ځي او ښځو دنده ته ځي حق ورنه کړي، دوی اصلا په رسمیت باید سونه پیژندي. په دغه حکومت کې، په دغه طالبان کې دوه نول طالبان دي. طالبان پاکستان یو غواړي چې خزینه مکتب ته ولاړ سي، تحصیل وکړي او دنده ته ولاړ سي، او نیمایي نه غواړي. دا سره هم دوی اصلا په خپل منځ کې جوړ نه راځي. هغه څه ورسېږي چې موږ ته یو هغه وښایي چې موږ څه کار وکړو، څه کارونه ونه کړو. اصلا قسم خدای نن ورځ بې حد وحشیانو غوندې داسې چلند وکړو موږ ما سره. زما مغزه تر اوسه هم سم هغه نه کوي، ځکه دوی فایر ټوپکې باندې فایر وکړ هوایی، او زما همکار ته وایي ټلیفون دې راکړه، ټلیفون دې رانه کړه، نو تا باندې فایر کوم، وژنه مه دي. بیا ما ورته وویل که وژنه ووژنه، زه د همدې هېواد بچی یم، که مړ سم ماته هېڅ کوم غم نشته. نو چلند ډیره بد چلند مو سره وکړ، نه پوهېږم موږ دې سره څنګه وکړو، تر کله پورې داسې وضعیت اوسي.
ستاسو غوښتنه اصلا په کومو برخو کې ده؟ د نجونو د تعلیم په برخه کې تاسو غوښتنه کوله، د دې لاریون د لارې ښځو چې لاریونونه یې وکړل هغوی هم نیول سوي دي او زندان ته لیږل سوي دي. ډیری یې داسې دي چې بیرته له زندانه راووتې، بیا یې د رسنیو سره هیڅ خبره نه ده کړې. تاسو آیا بیره نه لرئ چې د باندې راوځئ او لاریون کوئ؟ دغه هر څه ته په کتو باندې پوښتنه درڅخه کوم.
وو دا خو د بیره خبره ده، نو تر کله پورې مونږ زمونږ سره بیره اوسي او مونږ وډرسو او خپل غږ ونه باسو؟ که مونږ همداسې غږ ونه باسو کینو په کور کې، زما په نظر دې حکومونه هم لا ډیریږي. هر شی چې دې زړه نه راغله، بیا مونږ د ښځو باندې، مخصوصا ښځو باندې تحمیل کوي. کله چې دوی شپه ویده کېږي، سهار خیزي، جګېږي، بیا وایي دا قانون او دا کارونه ښځه ونه کړي. دا د ښځه ولې حق نه لري؟ ښځه خدای پیدا کړې نه ده، ښځه انسان نه دي. ښځه څه چې په قرآن کې ویلي دي، د نارینه لپاره، د ښځې لپاره هم ویلي. موږ خپل هماغه اساسي اولیه حق غوښتلې دي دوی نه، موږ اضافه د هغه نه دي غوښتلې چې دوی دونه بندیزونه د ښځو باندې راوړي.
مننه ډیره.
او زمونږ همکارانه ډیره چې لاري وکړي، اعتراض هغه بندي سوی ده. زمونږ هماغه لیډر شو ډاکټر زهرا هغه بندي سوی ده، هغوی خوشي کړي. بیا هغوی باندې خدا کوم جبري تحمیل شی ویل، د هغوی نه اعتراض اخیستلی چې دوی بیچاره خپل کولی نه شي. هماغه کوم کار چې دوی سره په زندان کې کړی ده، په رسنیو کې ورسوي، داسې دوی کړی ده. او دوی ځکه رسنۍ دا شی نه پرېږدي چې دوی نوې دوکان فلمان واخلي، چې دوی برملکیږي د نړۍ په مخ کې، ځکه دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. او باید څه ونه پیژندل سي، ځکه دوی سمه په قانون په شی باندې دوی نه پیږي.
شایسته جانې مننه، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حیدری، تاسو واوریدل چې شایسته جانې وویل چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي. ستاسو په نظر آیا تاسو له شایسته جانې سره موافق یاست چې طالبان په خپل منځ کې سره جوړ نه دي؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده. دا خبره جهان ته هم ښکاره ده، مونږ ته هم ښکاره ده. وای دوی خپل هم پوهیږي چې دوی په خپل مینس کې سره جوړ نه دي، دوی په خپل مینس کې سره اختلاف لري، هیڅ کله یو بل باندې دوی باور نه لري، ځکه چې دوی دومره شخړه، دوی په مینس کې شخړه ده چې په خپل خبرو کې دوی ژمن دي ژمن نه دي او تل ژمنه کوي د بهرنیو سره د افغانستان خلکو سره بیا هغه کار نه کوي. کله چې وه خبره وکي نو خلک خوشحالي کې چې دا ګوند د کار دوی تر سره کی مکتبونه خلاص کړي اقتصادي حالات جوړ کړي امنیت جوړ کړي بیا چې ګوري هم غلط روان ده ځکه چې دوی په خپل منځ کې سره جوړ نه دي او د دوی په منځ کې زه فکر کوم چې دوه ګونی طالبان دي یو برخه ده چې فکر کوي چې دغه کارونه چې د افغانستان خلک وایي یا هیواد وایي دي تجمن وي بل مخې طالبان دي چې هغه بعضی هیوادونه دي چې کوشش کوي په افغانستان کې د سواد په برخه کې پاتې راولي د اقتصاد په برخه کې پاتې راولي د دې بعضی طالبان چې دي دغه د هیوادونو خبره په افغانستان کې پیاده کوي او پلي کوي.
مننه حیدری صاحب. شایسته جان تاسو واوریدل چې حیدری صاحب په دې نظر ده چې دوه ډوله طالبان دي یو هغه چې د افغانانو غښتنو ته غوږ نیسي او هغه نور یې بیا دا کار نه کوي. تاسو په نظر آیا دا طالبان چې د افغانانو غښتنو ته غوږ نیول غواړي پر هغه چې پر افغان جنوب باندې د شونځي دروازې تړلې دي شزی له کارو څخه استل دي به برخه کړي دي او همدارز نور ور باندې محدودیتونه ورس په ورس زیاتوي لکه هغه فرمانونه چې پر دوی باندې حجاب اجباری کړی دی. تاسو په نظر دا ډول طالبان چې د افغانانو غښتنو ته غوږ نیسي څومره کولای سي چې دا نور قانع کړي چې د افغانانو خبره واوري؟
مهمه مسله هدا ده چې دوی باید سوال په خپل منځ کې کینی خبرې اترې وکړي. دا کله چې دوی په خپل منځ کې جوړ راغله زما په نظر نور هم داسې ټولنه جامعه او د هیوا جوړیږي تر څو هغه شخص هغه فرد چې خپل ځان جوړ نه کړي خپل ځان اصلاحات را نه وړي زما په نظر هیڅ شی جوړول نه سي. دا زما په نظر دا ډیر د حکومتونو د فرمانونو زمونږ خپل افغانان طالبان نه ورکوي. دا د بل هیوادونو څخه داخلي ولی دوی په خپل منځ کې دا خبره نه کوي ولی نه کې نوې د جلسه د کانفرنس د شای نه اخلي او خزه نه غواړي چې دوی سره کین خبرې وکړي ځکه اوس هغه وختنی خزه نه ده اوسنی خزه ټول تحصیل کده او ډیر تحصیلات لري خبرې کولی سي دا ارسونه مشکلات وسنده وسی دوی حلول سي دا رقم نه دي او دوی چې تر سو مشمول حکومت جوړنه کې زما په نظر هیڅ هم نه جوړيږي. همداسي ګډوډي به وسی تر اخره پوری تر هر وخت دوی چې هر سونه زیارو بس یار سونه هر چیرته ولرسی هر هیواته چې دوی کومک وغړی او هر هیوادونه راسي دوی ته مشوره ورکړي زما په نظر دا ټوله هیڅ ګټه نه لري.
حیدری صاحب ستاسو څخه بل پښتنه دغه وکم چې شایسته جان تاسو واوریدل چې یو دغه ټکی ته اشاره وکړه چې باید ټول شموله حکومت رامنځته سي او د هغه لپاره یعنی داسې یو چوکاټ باید موجود وي چې د افغانستان ټول اقشار او ټول انسانان پکښ کې استازي توب ولري د شذو په ګډون. ستاسو په نظر آیا امکان لري چې طالبان او شذو ته په دغه ډول یو پریکړه کوونکی یا تصمیم نیونکی چوکاټ کې ځای ورکړي؟
دا ښکاره خبره ده چې طالبان هیڅ وخت دغه کار نه کوي. طالبان فقط غواړي چې خپل پرېس کې وي خپل په دولت کې وي په حکومت کې وي او خپل کارونه دوی په خپل منځ کې هر څه غواړي وکړي د افغانستان خلکو باندې خوځو باندې ماشومان باندې دوی ته فکر نه کوي د افغانستان آئندې ته هیڅ کله فکر نه کوي. ټول شموله حکومت خود ټول غوښتنه ده ایس کله طالبان نه منی دا کار نه کوي ځکه چې دوی زیاتره د دوی بهرنی دي هیڅ کله د افغانستان خلک ته نه دي. دوی نه په اسلام باندې خبر دي نه د افغانستان پر رسم او رواج باندې دوی خبر دي نه په فرهنګ او کلتور باندې دوی خبر دي په هیڅ شي باندې دوی خبر نه دي. دوی هغه کارونه کوي چې نور ورته وي او په افغانستان کې پلی کوي.
طالبانو یو چارواکي په دې ورستوي کې ویل دي چې دوی به د لوی جرګې جوړولو لپاره یو کمیسیون جوړ کړي. ستاسو په نظر آیا طالبان به په دغه کمیسیون کې یا په لوی جرګه کې شذو ته ځای ورکړي ځکه چې دا لومړی اقدامات دي ورسته چې بیا حکومت رامنځته کیږي هغه خبرې به بیا ورسته کیږي اما په دغه بنسټیزو کارونو کې څومره امکان لري؟ تاسو په دې نظر یاست چې یعنی شذو ته به دوی هیڅ کلم ځای ورنکړي که هغه حتی که د دوی خپلې هم نظر شدي هم وي
دغه څه ده فکر نه کوم چې خزه ته پدی غونډه کې دوی برخه ورکی، زه فکر کوم چې دا غونډه هم دومره به موافقه نه وي، پدی چې دوی د ټول هیوادونو سره چې دوی ژمنه کړې و، د هیواد په ژمنه کې هم دوی پات راغلل، د افغانستان خلکو سره چې دوی ژمنه وکړه دوی پات راغلل، خو د افغانستان خلک او نړیوال په دوی باندې هیڅ کله باور نه کوي، هیڅ کله باور په دوی باندې نه لري، ځکه چې دوی هیڅ خبره چې کړې ده هغه خبره باندې دوی ژمن پاتې نه دي، او تل کارونه کړي دي چې د افغانستان د خلکو پر ضد باندې، د اسلام پر ضد باندې. تاسو وګورئ دغه بیا عدالتي چې اسلام وایي چې تاسو علم تاسو باندې فرض ده، او دوی د خدای فرض په خلکو باندې دروي او هغه بندوي چې حتی اسلام په مخالف اسلام ته مخالفت کوي، نو تاسو به فکر کوئ چې آیا دوی به خود ته حق ورکړي پاینده کړي؟
که طالبان ووایي چې موږ غواړو د ښځو سره کښینو د دوی خبرو ته غوږ ونیسو، او د دغه لوی جرګې یا د دې کمیسیون یا هم دا راز نور چې شورا رامنځته کوي په دغو کې د ښځو ژغ هم دوی پکښې یو ځای کړي، تاسو آماده یاست چې دوی ته خپل وړاندیزونه ورکړئ؟
اول خو داسې امید نشته چې دوی داسې جرګه کمیسیون یا چې دایره کې چې ښځه وغواړي او دوی سره کینی خبرې وکړي، او که داسې وکړي ولې نه، هغه هم افغانان دي موږ هم افغانان یو، کینو خبرې به کوو او دا مشکل ستونزه حلوو، ځکه موږ کله چې ګورو دوی د دوی چلند دوی سلوک دا رقم دي د اوس نه تر اوس تاریخ تقریبا نه میاشته سو کنه، د دوی چلند دونه تغییر کړی نه ده او دونه احترام درناوی ښځه ته نه کوي، نو دا څنګه کېږي؟ داسې زما په نظر دا جرګه هم بیهوده ده، بیمانه ده، ځکه مخکې به جمهوریت کم ډیره جرګه دایره سو، ما هیڅکله دغه نتیجه ونه لیدل، اوس هم که جرګه دایره سي هیڅ ګټه نه لري، کله چې دوی حوال په خپل منځ جوړ رسي او هوا شمول حکومت جوړ کړي زما په نظر، او ښځې ته حق ورکړي او ښځه پریږدي خپل دنده وظیفه ته ولاړ سي، نجونه پریږدي ښوونځي ته ولاړ سي، هم دا ټول کارونه زما په نظر جوړیږي، که هر څونه غونډه واخلي دوی هر څونه کانفرنس د جرګې شای دایره کې زما په نظر هیڅ کوم یو ګټه نه لري او بې فایده ده. دوی چې هغه دا هلم چې تعلیم حق د انسان ده، خزا او نارینه او خزینه ته فرض ده، حق اخستل د خلکو نه ده، نو زما په نظر نور حقونه خو اصلا دوی خزه ته نه ورکوي، هغه نه پریدي چې خبر وکي، دا چې پر اسانه یو د خزو پری نه پریدي خپل ما دوی باندې جبري ماکس تحمل کوي بندوي او اجباري حجاب، زما په نظر هیڅ کله دوی شاید بازر نیست د خز سره کینه مذاکره وکي او باسو کی.
شکریہ جانی، د یو افغان فعال پټوګ باندې ل طالبانو څخه تاسو کوم می غشتنې لري؟ لکه یو دوا درې دغه سي کوم مهمه غشتنې تاسو غواړئ چې مطرح کړئ؟
زه د طالبانو غواړم چې تاسو یو ورته ځان ته فکر وکړئ، تاسو د اسلام نه د اسلام د اخوایي کچ منګه اسلام مس منګه مسلمان مس منګه هم مسلمان مو، خو تاسو چې اسلام به هغه کار وکوي، تاسو د سچ اسلام وی هغه مکوي، تاسو په بل لار باندې روانه ستې، هغه خوب چې خدای پاک خزه ته ورکړ تاسو نه ورکوي، تاسو کارونه کوي چې تاسو خپل زړه غواړي، بل دې چې اسلام تاسو وي، بل دې چې خلک تاسو وي، نه په اسلام باندې تاسو کوم چې د اسلام په کار کې ژمن لري، نه د هیوادونو په ویلو باندې تاسو ژمن لري، نه د موږ په وختونه باندې تاسو ژمن، د خدای لپاره تاسو لږ فکر وکړئ، د افغانستان اقتصاد ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه بد حالت ته فکر وکړئ، د افغانستان دغه خلکو ته فکر وکړئ، تاسو ولې داسې کوئ، ولې دغه د ښځو ټول اورات نه تاسو د ښځو په هغه باندې تاسو نن سې کله وای چې حجاب واغونده، کله وای چې ماسک واغونده، کله وای چې دا کار وکړه، کله وای چې دا کار وکړه، اول تاسو د څه فکر وکړئ، د افغانستان امنیت، د افغانستان د خراب اقتصاد چې خلک یو مړی ډوډۍ خوړلو د پاره نه لري، هغه را جوړ کړئ، تاسو راځي د څه کارونه کوي چې د اسلام پر ضد باندې خلک د اسلام نه تاسو منع کوي، د اسلام نه تاسو د خلکو نفرت راولي، ولې دغه څه کوي طالبان؟ ما دغه غږ په طالبانو د چې لطفاً لطفاً خلک پریږدي خپل امغه دغه ځپل ژوند ته پری دی، دغه خراب ژوند چې دوی تیر کړی ته پری دی، نور دین مزاوروي، ولی دغه څه کوي؟ انجونې پری دی چې مکتب ته راځي، خزو حقونه ورکړي.
مننه شایسته جانې، تاسو هم که په دې برخه کې دوی خبرې وکړي چې وخت هم نور پای ته رسیدل د خبرونې، خو تاسو که طالبانو څخه کومې خوښتنې مطرح؟
زما غوښتنه دا ده، زما غوښتنه نه شاید د ډیرو ښځو د هیواد ښځو همدا غوښتنه او دا هیله وي چې پرېږدي خلک خپل عادي ژوند پرېږدي، ژوند وکړي، پرېږدي د خلک د اسلام نه هغه د اسلام نه ببلو جوړ مه کړي چې خلک نفرت وکړي د اسلام نه، او ټول موږ د خپل هیواد همدې هیواد غړي یو، بچیان یو، همدلته ژوند وکړو، خپل هیواد ته خدمت وکړو، د هیواد د اقتصاد په هکړه فکر وکړي، یو مشمول حکومت جوړ کړي چې خلک د خپل هیواد نه ونه تښتي، مهاجرت ونه کړي، بس دي نور تر کله پورې داسې جنګونه مونږ بيخي ستړي سوي یو. در اوسه نه تر در وخت د وخت نه پلارجن می چکې کوي همداسې جنگ روانه ده، تر اوسه پورې مونږ ستړي سوي یو، نو بس دي پرېږدي مونږ آرامه ژوند وکړو، خپل ژوند عادي ژوند مونږ خو هغه ډېر شیان خو دوی نه دي غوښتلي، زمونږ هماغه حق راکړي، زمونږ حق ده، بیا زمونږ هیواد ده، چې مونږ د خپل په هیواد کې خپل حق ونه غواړو نو چېرته وغواړو، مونږ په خپل هیواد کې خدمت ونه کړو نو چېرته خدمت وکړو. همدا غوښتنه ده، هیله کوم بس دي نو په خپل منځ کې جوړ راسي، پرېږدي خلک په خپل وظیفه ته ولاړ سي، نجونو مکتب ته ولاړ سي، ما داسې کارونه وکړي چې زموږ بل نسل همداسې بې سواده پاتې سي.
ډېره مننه اوریدونکو، د نور بس د خپرونې وخت هم پای ته رسیږي. زموږ له میلمنو شکریا حیدري او شایسته صافی څخه په مننه باندې، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
گل خیستا زوان جانا داتا چیر ترسی، گل خیستا زوان جانا داتا چیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چیر ترسی، سپرلی کڑیر پتاوری گی مات چیر ترسی، گل خیستا زوان جانا تا تچیر ترسی، سبات چیر ترسی، کڈیرا ہم رگا گسا سبات چیر ترسی، پلی کڈیر پتا وری گی مات چیر ترسی، گل خیستا زوانی جانا تات چیر ترسی، سپرلی کڑے پتا وریگی مات چیر ترسی، دا گل خیستا زوان جانا تات چیر ترسی.
د ژوندو زپلز د هر ستم زپل ز د ژوندو زپلز د هر ستم زپل سم دست ریزرا واس دنیا ته چ ترسی ستړی زړه آواز دنیا ته چیر ترسی پل کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی پرلې کډیر پتا وریږي ما ته چیر ترسی او د ګل خزې